بند باز هم بر شما پیشکش میشن صاحب. یک بار دیگه به استودیو خوش آمدین.
دیر از زیاد مننه فرشتنگا قدرمن دوستان و زما سلامونه و منی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هاتو طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. او پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړ. څنګه په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو په مخکې د دې سات خبرونو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هاته او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارد ډالر پور منلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هاته او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پر یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاوه خبرې اترې کړې، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبه او دوشنبه په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربته وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کولی اردو درې څلوېښت سرتیری د طالبانو له اسارت څخه خوشی کړای شوي دي. دا دوی په خبره دغه سرتیری د دوشنبه ناوخته په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتیرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قوشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال له درکه شوي دي. د وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول را رسیدلي دي. دا جوزجان قوشتې په ولسوالۍ د تېرې دوشنبه او سې شنبه ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبان لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شوي دي. دا کورنۍ شهر وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیول شوی. دا د وزارت وایي نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکی غوښتل په کابل زنبق څلورلارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمي لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمې درولې، وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. د ملي اردو منصبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر کولی اردو قمندان جنرال خان الله شجاع په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د تندر خلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغه سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړه چې لګواخونو سره دې پام کوي. ورسره لاغه چې ایران وویل ضرب په هغه لوړ کشد ایراني مغني کول پایل کړي چې اجازه ورکړل شوې. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړه چې دا ډول ګواخونه بیرته ستاسو چچلو ته راستنی دی شي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر ولیکل ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چچنی ته راستنی دی شي چې مخکې به څوک نه وي چچل شوي. ترامپ دا خبرداري له هغه څو ساعته وروسته ورکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به جولای لوم نیټه د 3.5 څخه په لوړ کشت ایراني مغني کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سم د لاسه د 1 میلیارد ډالر په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د سیانمنیدو کمیدل او د متوازنې او پایداري ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کم کړي او د زیات من دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې نانډولي کم کړي او د زیان منونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت شمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارد ډالر په اندازه مالیه راټول کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیر د اروپای کمیسون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلین پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلن وایي زما لپاره مهمه ده چې ډېرې خبرې واورم چې ډېر څه زده کړم. څو وکړی شم په راروانو 2 اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې په راروانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا واندرلن لومړی ښځه ده چې د دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاود یون کرزای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق اوسنۍ رئیس کریستین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. و باورې چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې خبرو کې څه پرمختګونه شوي کنه په دې موضوع به رپورټ درته واورو. دا به هم واورئ چې که څه هم ځینې چې د ولسمشر یو سلاحکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانیستل شوه تر ډېره حده کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې هوارې کړي. پر دې موضوع د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر د سلاحکار عبدالحمید هلمندي سره مرکه لرو. په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا چې ولسمشر ورسره څه ژمنې کړې دي، ولې نه دي عملي شوي، په دې موضوع به له غزنی ریپورت واورو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم در اورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د حافظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی. ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو خبرونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د سهیل شاهین په وینا دغه خبرې اترې به نن هم دوام وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو دوو میاشتو کې ګړندۍ شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سیویلي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اووم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اووم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوې دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمني د یو بنسټ لخوا سوي چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی، دوی باید دخالت پدی کی وکی چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کینوي او ربند اعلان کی جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لوی زمينه وي.
ولسمي پخوانی ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینی سلاکاران او د جمهوریت ریاست ځینی کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربتوب په پلان سوی غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انی فاطمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبه او دوشنبه په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215م اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوشش ګړندی کو، اما دا په واضح او منطقي لار ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنی قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کې. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږو.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم مدافع وکیل دا کوي چې د فیفا لخوا د د موکل په وړاندې پریکړه د بی بنسټه اسناد له مخې شوی. پولنډي سیفومون چې د خغلی کریم دوسیه پر مخ وړي د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه هیڅ سند نه دی موندل شوی چې د د موکل په وړاندې تورونه ثابت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ له بیا بیا اړیکو سره سره ځواب ورنکړ، خو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه د کریم په نیولو نه دي توانېدلي. په اړه یې پام کړی د خان محمد سین رپورټ ته.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له خزینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانک جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفوسیف مون د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
dubbel FIFA mongta dwa pane sanaduna raklul pa qazi ki pinzen juni di khono mona sargan ndi yawaz wel shwi chugwa ke Karim par mong jinsi te ra khade FIFA Afghanistan ta nda raghli malumat ndi tol kriyo de team lanjuno sare khabari ndi kri
gesproken integendeel.
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلیکلی سره چې ګواکې له کریم لخوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیری کړی دی. د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یوه پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ده د ګوتې په نښه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وایي د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یوه پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تېښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تراوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تراوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
دا هغه د بود باش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځای نه چې معلوم دی په کې شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغه قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بسمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسمشر یو سلاکار وایي په کندهار کې د لمریزې برېښنا هغه پروژه چې پرون پرانستل شوه تر ډیره کولی شي د کندهار د صنعتي پارک ستونزې حل کړي. د کندهار په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارځایونو خاوندانو مخکې د منظمې برېښنا نه درلودل خپله جدي ستونزه ګڼله. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغې لمریزې برېښنا د تولید شبکه پرانیسته چې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. پر دې پروژې څه کم 40 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. صالح محمد صالح ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه نوې پروژه د کندهار اړتیا څومره پوره کولی شي.
زه فکر کوم د صنعت په حصه کې باید ډېر کومک وکړي او د تجارتي مرکزو، مګر کورونه چې کورونه عموما د شپې لخوا پاکې ضرورت لري هغوی به ډېر ضرورت ورپوره نه کړي، که هلته که هغوی دا انرژي وکولی چې ستوري کړي. خو بیا هم د یو ډېر ښه زیری د صنعتکارانو لپاره چې کله هم د ورځې لخوا به یو برق ولري، چې په کندهار په ښار کې صنعتي پارک ډېر رشد کړی دي، 250 فابریکې کاستیوي چې 100 زره نفره کار پکې کوي، نو د هغوی د بقا لپاره او د تسلسل لپاره به دا یو ډېر عالي قدم دی.
ویل کېږي چې په معیاري شکل دغه پروژه نه ده برابره شوې، نسی کولای چې د اوږدې مودې لپاره برېښنا ذخیره کړي. دغه تخنیکی ستونزه رښتیا هم موجوده ده؟
ما خو د نږدې څخه چلې نه ده، خو یو شک دا دی چې برېښنا کدي بس تولید کې پیسې ورکړي که بس تولید نه کې پیسې نه ورکړي.
او په دې برخه کې کوم هیوادونه همکار دي یا په دې پروژه کې مالي ملاتړ کړی دی یا تخنیکی همکاري کړې ده؟
په دې کې خپله د افغانستان دولت سرمایهګذاري کړې ده، تقریبا 14 میلیون ډالر له 10 مګاوات سرمایهګذاري کړې ده، او په دې کې ترکانو او جرمنیانو اشتراک کړی دی. د کوالټي ته چې ورته ګورم، چې ما ته دومره های کوالټي نه معلومېدله، بېرته چې ما ته اطمینان یې راکاوه، هغه وخت به دوی ته پیسې ورکول کېږي چې دوی برخ تولید کړي، او دا نه وخت پر ځای ده که چېرته خدای مکړه داسې یې ونه شي چې هغه شی چې دوی وعده کړې ده هغه لیک عملونه به څوک سره کېږي.
بله، د کندهار د صنعتي پارک دپاره له اوږدې مودې راهیسې انتقادونه کېږي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د اړتیا وړ برېښنا ورته برابره کړي. دغه برېښنا سولري یا لمریزه برېښنا چې اوس برابره سوې، فکر کوي چې د دوی ټولې اړتیاوې پوره کولی سي او هغه فابریکې چې هلته فعالې دي کولی سي چې په منظم ډول خپل فعالیت ته ادامه ورکړي؟
برښنا ورلګی دی نو په خوا خدا هم له لوګل صنعت کاران چې دیزل په زور باندې تولید کاوه دوی ته دسه کولای شي هم سیم کول سره ثابت کړي. اوس د کچي دی چې دیزل نه خلاص ولا سی به کولای شي چې د انرژي نه بسار واخلي، نو زه فکر کوم دی وکولای شي رقابت هم سیم کول سره وکړي.
بلې، څو څواري پر دهلی بند باندې د برښنا د توربینونو تړل کېدو خبره وسوله او هلته د وخت وزیرانو هم سفرونه وکړل، ځینې پروژې پرانستلې، خو بیا هم د برښنا د تولید په برخه کې کوم خبر تر لاسه نسو. پر دهلی بند باندې څومره امکان شته د توربینونو د تړلو لپاره چې وکول سي یو اندازه برښنا تولید کړي د کندهار لپاره؟ دهلی
بند 10 میګاوات اضافه ظرفیت نه لري، مګر مشکل د دهلی د بندالي چې دهلی بند شوی دی، شپږ میاشتې مشتي ظرفیت ولري، دا وروسته وبنه لري پر غوی باندې ډیره چکا ځکه چې کوم لسته مشتونه ده، خو دا د ټاپي پروژې کلاله او دا غبن کابل نشتا هکل شلې روان دي. شاله دي پلان لري چې درې سوه زکات دولت پلان لري، درې سوه میګاواټه بار څنګه راولي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل سفر په لړ کې په کندهار کې د هغل مریض برېښنا د تولید شبکه پرانسته چې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د کرنې او پراختیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار عبدالحمید هلمندی وایي دا پروژه بیا هم ورته معیاري نه ښکاري. په دې اړه مو له ښاغلي هلمندی سره مرکه واورېده. اخوا په غزنی کې بیا خلک شکایت کوي چې ولسمشر ورسره کړي شمنې نه دی عملي کړي. دا چې خغلی غنی څه شمنې ورسره کړي ولې نه دی عملي شوي، په اړه له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ اورو.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کړي شمنې نه دی عملي شوي. دی وایي یا خو مرکزی دولت غزنی ته شا اړولې او یا هم محلي ادارې پښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه عرب ته احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو، نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالر یې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هېڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
جزمه د امیرې یم، د بیا رغونې برخه کې هېڅ نه وخت موږ نه درلیدلی. یو جماعت جو نوی جماعت ولو پراخ ولو ډېر خلک ځای ولو هغه ګډ کو بیرته به همداسې جوړ کړي، نور خو موږ
بل لور ته. ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کړي ژمنې نه دي عملي سوې. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا ملي یووالي حکومت چې د هیواد د ټولو ولایتونو سره کومې ژمنې کړي بېخي کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ، د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو دغه لپاره به 1 میلیون ډالر ځانګړې کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې لا د اعلان کړي وي، لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې اوس اعلان کړي وي هغه نه دي پلي سوي.
که څه هم چې ډېر ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې له سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي ژمنه په یو ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوي تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځله دي د پیګری د فار دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعده د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړی زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي، ان شاء الله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو توپې کې مرجوب لوا وشته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
اوس هم دا چې لویدیزی او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړي دي. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 18 کلن حضور چې د 2000 کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ټرمپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اینڈ سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یوه وخت په داسې حال کې کېږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوختي. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالد ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کېږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي خو مخکې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا افغان ولسمشر په قطر کې د راتلونکي اونۍ خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا په دې اړه شکایتونه سوي چې د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته سوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې وروستیو پرمختګونو ته په کتو عادي افغانان له زیان سره مخامخ سوي دي او له تاوتریخوالو ډکو او مرګونو حملو شاهدان دي.
پاکستان د چهارشنبه په ورځ د حافظ سید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبر ورکړی دی. د هغې افراطي ډلې مشر دی چې 10 کاله مخکې د هندوستان په ممبئی ښار کې په تروریستي بریدونو تورنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو 13 سه‌شنبې د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي پوځ د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
پاکستاني چارواکو د حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د تدابیرو خبر ورکړ. دی د لشکر طیبه په نوم د هغې افراطي ډلې مشر دی چې په 2018 کال کې د هندوستان پر ممبئی ښار په تروریستي برید تورنه ده. دا اقدام په داسې حال کې چې پر پاکستان نړیوال فشار وڅو د دې ډلې په وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې ویلي د سعید او د هغه د 12 همکارانو په وړاندې 30 دوسیې پرانیستي چې د چندې ټولولو له 50 بنسټونو په استفاده یې د لشکر طیبه ډلې لپاره پیسې برابرولې. هندوستان او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ډله په ممبئی ښار کې د 2018 کال په بریدونو تورنه کړې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل سوي وو. د پاکستان د ترورزم ضد اداره وایي د جماعت دعوه او فلاح انسانیت په نوم د چندې ټولولو دوه بنسټونه هم چې له لشکر طیبه ډلې سره ارتباط درلود په نشه سوي دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله حفیظ سعید د لشکر طیبه له بنسټګرو څخه ګڼل کیږي چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د نړیوال تروریست په توګه اعلان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له زیاتې مودې پر پاکستان فشار راوستلی چې د افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن د هغو شواهدو په بدل کې چې د حفیظ سعید د محکومېدو سبب سي د $100 ملیون په ارزښت د جایزې اعلان کړی وو. په پاکستان کې د لشکر طیبه فعالیت په 2002 کال کې منع اعلان شوی، خو په دې ډلې پورې تړلې نورې خیریه ادارې تیر کال وتړل سوې. حفیظ سعید چې په تاوتریخوالو یا د افراطي وسلولو په مالي ملاتړ کې خپل دخالت ردوي، څوورې په خپل کور کې تر نیول کېدو وروسته د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی دی. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یوه بیلتون پاله ډله د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړله. هغه اعلان چې پاکستان یې پرون چهارشنبه هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 13 سه‌شنبه په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن هڅه کوي چې د نظامی حملو طرحې د مخنیوي لپاره سرچینو ته د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پوځ لاسونه لنډ کړي. په اعلامیه کې ویل سوي د بلتون غوښتونکو دغې ډلې تر ډیره د پاکستان په بلوڅ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غشتونکو لخوا د ناامنۍ څو پیښې سوي دي. دغه بیلتون غشتونکي په بلوچستان کې کور واکي او په طبیعي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. واشنگتن او اسلام آباد په داسې حال کې خپل تازه اقدامات اعلانوي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان څه باندې دوی اونۍ وروسته امریکا ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې عمران خان به خپل 15 ورځنی سفر د جولای پر 6 پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ ووم پړاو خبرې نن د شپږم ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه وخت ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې پر روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کیږي خو د ده په وینا ځینې مسلې شته چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و ښایي په دوه کې د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ خبرې بې نتیجې پایته ورسیږي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین قلي اردو 3 سرتیری د طالبانو له اسارت څخه خوشي کړای شوي دي. دوی نه دي ویلي چې په څه ډول دغه سرتیری خوشي شوي خو د جوزجان د امنیي قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان ازادي راډیو ته وویل دا سرتیری شبرغان ته رسیدلی دي. لا هم یو شمېر سرتیری د قوشتېپې ولسوالۍ له سقوط وروسته ناتړه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې د یو ځانمرګي بریدګر مخه نیولې ده او هدف ته تر رسیدو مخکې نیولې. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکي وختل په کابل زنبک څلور لارې کې د معترضو وکیلانو خیمه پناه کړې. د افغانستان نن د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه کې د افغانستان په دا مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې 8 لوبې بایللې نن هڅه کوي د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړې چې له غواخونو سره دی پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل زربه په هغه لوړ کشتو ایراني مغلي کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوي. ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړ چې دا ډول غواخونه بیرته د ایران چچلو ته ورستنېدای شي. دا پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دا راپور وخت نه کړ. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ژوند په شیبو کې او بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ. تاسو موږ ګونیس پروګرام لدی خو مخکې لدینه چې دی پروګرام ته ورشو یو ورسته خبري مطلب راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې ورکولو پاڼې په ډنمارک کې چاپیږي. دا کمیسیون وایي په دغه پاڼو کې درغلي او تزویر ناممکن دي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ځل د رای ورکولو د پاڼو د چاپولو لپاره ډنمارک غوره کړه او وایي چې په دغه پاڼو کې به د درغلیو امکان نه وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه شي په هماغه اندازه به د رای ورکولو پاڼه چاپ شي.
د رای پاڼو د چاپ په اړه باندې انشاءالله کوم خاص تشویش وجود نه لري. کوم ورقه چې د دغې رای پاڼو دپاره استفاده کیږي هغه ډېر خاص ورقه ده. تر څو جعل په هغې کې ترسره نشي یو څوک ونتوانېږي هغه ډوپلیکیټ یا هغه جعل ونه کړي.
دغه کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د رای ورکولو 9 میلیونه پاڼې په دوبۍ کې چاپ کړې وې چې ډېر لګښت پېښ شوی و. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 3 میاشتې پاتې دي خو دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د نوم ثبتوونکو کره شمېره معلومه او وپوهېږي چې څومره پاڼې ورته چاپ کړي. خو یو شمېر ګوندونه له دغه تصمیم سره مخالفت ښیي او دغه پاڼې نه مني. د حزب اسلامي د رسنیو د برخه غړی فضل غنی حقمل وای ولسمشریز انتخابات باید د بایومتریک سیستم په کارولو سره تر سره شي. د افغانستان ولسمشری مانی هم ویلی چې د بایومتریک د سباندې 10,000 دستګاو د اخیستلو او په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو په خاطر تصامیم نیول شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کاغذي پاڼو په ذریعه د رای ورکولو سیستم هم د ولسمشریزو انتخاباتو د کېدو د طرح یو جز دی، خو د ګوندونو تر څنګ د انتخاباتو یو شمیر څارونکي اندېښمن دي او وایي چې دغه کمیسیون کولی شي چې حتی په هیواد کې دننه د رای ورکولو پاڼې چاپ کړي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي که دغه بهیر د پخوا په شان په سمه توګه مدیریت نشي که له هر ډول پاڼو پکې